آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندی ماو دی آزادۍ څپو د دې اونۍ په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لږ تر لږه دوو ځانمرګو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهرا د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري، خو پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کندوز بریج چې د کابل بانک مخې ته وشو، پړی د داعش وسلوالې ډلې منلې ده، او د ځینو رپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي، هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ترامپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده، او د ده په وینا ولسمشر ترامپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل، او په وړاندې یې ځانمرګ یو نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخی. په هغه امنیتي پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي، د تلفاتو شمېرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګ ژوبلې د شمېرو د پټولو هڅه کېږي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري، او لویدیځ چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دی؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې راسره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکی واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکی اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته راسره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز هم یوځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته ملاړ شو، او هلته به په پاکستان کې دیدی پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. فقیری صاحب، تاسو ستړي مشئ خبرونې ته، همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیری صاحب، که له تاسو نه یې را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسي ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څېر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي؟ تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي، او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اورېدونکو اولیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان محلي فکر کوي، په دې معنی چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي، او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس، داعشان چې دي هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري، او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بل خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دوی په خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپېژندل سي، نور یې په رسمیت د حکومت په صفت، او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته پخوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده، هغه په دې معنا چې د عیش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان دپاره اډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې د عیش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. په دې معنا چې د عیش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوی ناپ یو نوی پاک یو نوی دغه پاک سوتره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه ورکو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی، یعنی دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دي توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیره مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب که تاسو ته راشو، ښاغلي فقیر اشاره وکړله چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ، البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کېږي او اورېدل کېږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی، او دا ښایي په نړۍ کې یوازینی یا د ګوتو په شمیر اسلامي ډلو نه یي چې دغسې یو سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خونېږدې دي، د هیواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریښې څومره پیاوړې دي؟ ځکه په دې کې هم هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپېژني، خو د داعش داسې کوم څرګند قومندان، کم کاست، کم ولس نه، د کم قوم نه، د کومې قبیلې نه، د کوم ولایت نه وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړ په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورئ، د سوال پکله باید ووایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومال بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد، د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت ړنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې په دغه سیمه کې، په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپله خاوره ازادي غواړي، د ډیورنډ کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ سو، دلته نور قومونو ته، نورو ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمونږ خاوره او دا زمونږ قام خپل کی، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټې او دغه د ډیورنډ کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کی، دغه لوبه شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره دوی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسم صاحب کتا سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه ده. البته په دې مرسته غږیږو چې کله هغه طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبانو او داعش ترمنځ نو بیا توپیر په څه کې دی؟ خو دواړه جوړې شوې ډلې ښایي که د یوې ډلې جوړې کړي نو دوو ډلو نه څه غواړي.
ګورې کومه توجه شوې اوسې دغه لږ ذره موږ تاریخ ته مراجعه وکړو او شاته لاړ شو. دغه د پرونی د حکمتیار او د ربانیو یا د جهادي ډلو ټپلو آئینې پروګرام ول خو د هغوی لږه نرمش لرله په وژنه کې په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوري د هماغه مجاهدینو نه طالبان را ایجاد شول. ملا محمد عمر د طالبانو د مولوی محمد طبي او قمندان و ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی؟ دغه زمینه چا ورته مساعده کړې؟
راسم صاحب تاسو دا وایئ چې دا د ګاونډي هیواد پاکستان چارې دي.
دقیقا
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کړي.
بالکل ګوري اوس کله چې طالبانو د آی ایس آی د غوښتلو نه سرغړونه وکړله دلته داعش ورته تیار هلته روزلی و. هسې وګوري دغه سیاسیون چې روزل شوي دي په هر سیمه کې یعنې په هره ډله کې په دوو برخو یعنې د دوو مفکرو خلک روزل شوي دي. که وایم د روسیې له ادرسه خلق او پرچم ته به توجه شي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یا ګانه وه دا د جمعیت ګوند وه بیا دا یې په اوو ټوټو باندې تقسیمه کړله او دغه دپاره چې بیا دلته د غربي
مننه. راسم صاحب دې بحث ته به راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپله د یو هیواد په توګه وګړي څه ګالي. زه به له دې نه مخکې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې به همداسې مخې ته لاړ شو، دغې نقطې ته هم راځو. پخانه افغان ډیپلوماټ چې په جمهوری دولت کې کارم کړی دی، غوث جانباز هم را سره دی. ده به وپوښتم جانباز صاحب، خبرونې ته ستړی مشې؟ تاسو موږ سره نیم ساعت یې د واټساپ او د موږ لاینونه چې وروسته مصروفیږي، نو له تاسو نه زه هغه خپلې پوښتنې خلاصوم، ډیر وخت مو نه نیسم. د جمهوریت پر مهالم د داعش د حضور، موجودیت او راپیدا کېدو په اړه باندې یو لړ مشخصې پوښتنې وي. په هغې وخت کې هم په رسنیو کې وي، اوازې وي. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوه، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیښې م تعقیبولې، په هغه وخت کې موږ ګڼ سوالونه وه، ګڼې پوښتنې وې. دې خواته څه پاکستاني طالبان راواوښتل، بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم یې پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر و ښاغلی اتمارې تورنه وه، یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او هغوی هم همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیته ګاڼه، همیشه چې په دې ورته وویل چې داعش ویل نه داعش دومره ګواښ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوئ د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه و؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته او بس قدرمنو ګډونوالو ته ټولو اورېدونکو ته. دا چې څومره ګواښ و یا نه و، خو زه فکر کوم چې دغه د داعش او د طالب په منځ کې ډېر توپیر زه نه وینم، یعنې په دې معنا یې نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې دوی ته لوجستیکو تجهیز او تمویل او انګیزه ورکوي، دا همغه کړی دي چې طالبانو ته ورکوي. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کېدای شي هغه به یعنې داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او دلته ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې یعنی یو نوع یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي. دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکري دي، سرتیری دي، سربطه دی، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالاتو کې ګټه پورته کوي. تاسو وګورئ کله چې د طالب دی وی برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته بیا دا غواړم چې ټینګار پرې وکړو چې د طالب یوه برخه اوس پاکستانی استخبارات و پاکستانی پاو سره جوړه نه ده، گرچه یا واقعا برخه د طالبانو پاکستانی پاوز سره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلي دي، دې کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په تاثر کې ده، نن سبا کېدای شي داسې اټکل وشي چې هغه کېدای شي قوت یې بل ورځ تر بلې زیات شي، ځکه چې ځینې ملي عناصر هم ورسره یو ځای کېږي، ځینې وطنپال عناصر هم ورسره یو ځای کېږي، چې د پاکستان سره داسې ذات البینی ضدیت موږ اکثریت افغانانو د دغې احساس د دغې چلند د دغې مسیر د ځپلو دپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کېږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش که نوی نوم به نه پوهېږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه اخوا ته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي، تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې چې داعش یوه استخباراتي پدیده ده، داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښ چې هغه په اسلامي ایډیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي او افغانستان خپله برخه ګڼي نه ده؟
زه راست سره خبر سره تاسو مو کوم آمد متقی خبره اگر صداقت نه وي ستاسو شیخ کله متقی یو ډیر وابسته او تر شوی تاسو پاکستانی استخبارات سره او دا ځکه نشم تاسو ته په دې یو شواهد او دا یو باس او سره اوسې کی ثابت خود راست سره خبر سم او خبر دې کده چې ګوري تاسو متقی واقعیت ته واقعیتونه ته ګورو خبره عام افغانستان هیڅ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې نه. په تاریخ ته وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیا هغه وخت کې په دغه دولت روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او د دوستي خلافت سره، د غزنوي ټولې اړیکې د خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان ته خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هیڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي دی؟ یعنی دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول دا خو نه کېږي. یعنی دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ول کېږي، تمبیل ورته ول کېږي، پرتاب کېږي او نوم ورته ول کېږي. دزي وایي زما دغه دی
خو پاکستاني وګوره، پاکستاني دولت مداران وروسته به دې ته راشو، د هغوی بې اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ادعا ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري او په خصوصا په دې وروستي یو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. جان باز بیرته راځو فقیري صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم در ناورم، خو ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دام ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شعر راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډېر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډېر ځای نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کومو ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال، خلک یې نابلده دي، ورسره هېڅ پوهېږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي؟ واقعا هغه څه چې روان دي یو 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 تهدید پېښولی شي؟
ولې نه، یعنی کله زما خپل عقیده دا ده، کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بېعدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي، اقتصاد کمزور وي او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي. او دا حتی په غرب کې هم، یعنی مشتاس په غرب کې اکثرت چې ژوند کوو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بې نا امید سي او امیدونه یې قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي. او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه تروریستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپلو دولتونو د خپلو حکومتونو په کمزورۍ کې ولټوو. موږ دې لپاره باید دا استخباراتي او دا خبرې زه فکر کوم چې مسله نه حلوي، دا یو اجتماعي مشکل دی او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، هلته ظلم یې ناروایي په ملک کې، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغسې تروریستي ډلو ته مخه کړي. نو لحاظ د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وقادر سوي نه دي. خلک تښتي، فرار کوي د ملکونو څخه، ځي مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي. حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله، د اکثر راپورو پر اساس چې مال وستلي، دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپلو خلکو ته یو مرفه ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخه بوزي، بېکاري د منځه یوسي، بېروزګاري د منځه څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځه څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري، د افغانستان، د پاکستان. یعنی پاکستان کې موږ وینو، پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پي ده، د بلوڅانو مسله ده. هغه چا پیدا کړي دي؟ هغه څکسره آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دي. یعنې په خپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغلل، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټوو، او هغه تراجیک، او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چا ته کړو چې واقعا هم مسؤول دي، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناستې حکومت کوي، په هر کې هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناستې حکومت کوي، هغه چې په دوشنبې کې ناستې حکومت کوي، د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاته سي، په خپل ملک کې پاته سي، د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاته سي. ټول روان دي و خارج ته، ټول روان دي نورو ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې، په بحرونو کې غرقوي، دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوی.
مننه راسخ صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیری صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې، پولي چرخي کې مظاهره وه، د بندیانو یو اعتصاب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و، یو عمومي اعتصاب یې کړی و. موږ پې گزارش جوړو. د مابس مدیر نه چې مې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق څه دي، د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان آی اس آی او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلی او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه مونږ خپل هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه هم اورم. مهرباني وکړه
ګورئ، که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پتري صاحب ویل دولتونه مونږ اصلا نه پرېږدي چې مونږ یو مردمي دولت ولرو، مونږ اصلا دته نه پرېږدي چې مونږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیونه وژغورو، د 1400 مادنه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل اوبو مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپل د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپل د سردار محمد داود خان نظام د جمهوریت اهداف هم د ټوپک او د ټانګ سره یې پودستوی. د هغې ورځې نه چې زموږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره یې لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهدافو چې خپل بمونه درته وازموي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جینه مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملیونو انسانان کوم جینه مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا موږ وو چې دغه زمینه مساعده کړه، دا موږ وو چې د روسانو خپل راکش کړلې، دا موږ وو چې دغه اشغال ته مو لاره جوړه کړله، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي. دا ټول هغه کتابونه کلی کړي او که بیا دا وایي چې نه، دا یو مردمي د ولس لمن نه داعش جوړه شوی ده، د ولس لمن نه طالب جوړه شوی ده، دا ټوپک د کنجي، دا مرمۍ د کنجي، دته دا یې عشاوې باته د کومې ادرس ده. دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکتان نه دی، دا خو یو ګرو ده. دا ګرو څوک اکمالوي؟ څوک یې تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه سوله، دا د انګلستان نه جوړه سوله، دا د امریکا په ډالرو جوړه سوله،
دا د
عراق د تباهۍ دپاره جوړه
سوله. دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سړی خبرې چې وکړي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده په فیسبوک کې، په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک په دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي، خو دستې خو افغانستان چې دی ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو اوس تاته کوم طرف د وطن طرف ښکاري، کوم طرف د افغانستان د ګټو طرف ښکاري؟ که نه دواړه نه دي، څه لوری شته دی د خلکو چې هغه ورکړي چې سړی هغه را پیدا کړي؟
دقیقا ګوره، همدغه طالب ګوره هغه کړنه کوي چې د یو بلې جګړې د پاره لاره جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغسې تروریستي ګروپانو د پاره د جوړېدو د پاره لاپیګري پخپله کوي. دا د دوی فرمانونه دي چې پنجونو باندې مکاتب بندول، مثلا پنجونو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقل نه ولویه جرګه نه دایرول، او فقط دا وایه چې ما 250 خلکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی
کړی؟
سباهي جهاد کته کې تر راسي د دغه داعش جوړولو دپاره، د دغه داعش د تقوی دپاره، د دغه داعش د د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دغه داعش ته سل په سلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاحي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمین ورته مسایي دی، او پاکستان نیمه پېړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري، ګټنی رول لري. دغه خبرې دي چې ورور دغه افغانستان په وینو لبېدلی او افغانستان د پرور نوي جګړې ته لاره دوی خپلوي او نوي جګړې په موږ باندې تپي. کنه افغانان د جګړې د پرور
مننه دي پاکستان ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخې ته. مثلا د پاکستان جانباز صاحب نه به زه دا پوښتنه وکړم. جانباز صاحب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازی وروستیو کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ که چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستاني استازی د څرګندونو په اړه باندې که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي، پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه څرګندونې کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامته ګڼي او وایي چې دوی زمینه برابره کړې ده، نه یوازې دا چې ټي ټي پي ته د دې وروستیو خبرو نه داسې ښکاري چې داعش هم د افغانستان دننه یو پدیده ګڼي او حتی نړۍ ته وایي چې له دې نه ویرېږي. وروستۍ بېلګه یې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغې کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ له لیدلوري نه راته ووایي چې د امنیت شورا بیا ولې د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې د راپیدا شوي هلته د ورپراخ شوي تهدید په توګه وګوري، طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي، ولې دې نقطې ته یا دې ټکي ته له هغه لیدلوري نه ګوري چې دلته راسخ صاحب یاده کړه، تاسو یاده کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدوي او مثلا مستقیم په هماغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي؟ ځکه دوی وایي موږ اندېښمن یو د داعش پراختیا ته، د داعش ودې ته، او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې په شمول هغوی هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی هم اندېښنه لري، لویدیځ هم اندېښنه لري. نو د امنیت شورا ښه ځای نه و چې مستقیم یې په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوته نیولې وی چې له دغه کار نه دی بالاخره په دغه یوویشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه یې تېره شوې ده لاس واخلي.
ګوري ان صاحب، تر هغه ځایه چې ما دا مثلا یا مواد د دې وروستۍ غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه، ما وظیفتا ډېر په دقت ولوستل. غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات چې زه ورته ډېر هم متعجب هم شوم او غیر منتظر هم راته وه، که هغه روسیا وه که نور هېوادونه په شمول د چین، هیچا مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوته ونه نیول. هغوی که داعش یادوه او خطر یې ګڼه، ګواښ یې ګڼه، نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته. حتی تاسو وګورئ هغه یو ځل بیا یو نظراندازی وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادوي هم پکې پاکستان یادوي، چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هېوادو کې دی. او دا هېوادونه لږ تر لږه دغه هېوادونه چې ما پکې کار کړی دی، زما د حوزه د کاري ده، منځنۍ آسیا او روسیا او شرقي اروپا، تاسو بېخي مطمئن اوسېږي. او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوریو، هغه د تاسو وګورئ هغه مطالعه کې تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي، وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو روسي کړیو سره ده هم طالبانو سره همکاري کوو، هم پاکستان سره همکاري کوو، حاضر یو لږ تر لږه همکاري وکړو. دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه پکې ډېر زیات شک لرم، ځکه چې زه پکې نه کوم چې روسیه اوس فیل اندس زرکه په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته کوم کاروبار وکړي، خو فکر نه کوم. خو خیر، یعنی د شعار او د سیاسي دریځ تر بیده دا جالبه. بله خبره دا چې تاسو وروستیو څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار پخواني د سنا یا بلې د سنا د مجلس کړي افاسیاب خټک خبرو ته یو پاملرنه وکړي، هغې په بربنډه توګه وویلې چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشریح خپرېږي، او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې خارو کې کتابونه خرڅېدل یا اراعه کېدل، عرضه کېدل یا تکثیرېدل. نو په دې ترتیب هېڅ شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو، د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي، او تر ټولو دمخه د پاکستان استخبارات دي. هېڅ شک نشته افغانستان تر ډېره بریده ان اسمارت د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي دپاره. خو زه فکر کوم چې ډېر یو وښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده، دا لمسول کېږي د همدغه استخباراتو په لاس کې. دا چې اوس داسې لکه دوستان چې اشاره یې کولی چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرره دی، پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي. د پاکستان د پوز او د استخباراتو اوس په دوه ډېر ډلو ټپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نه پوځ هغه کوم یو واحد پوځ دی پخوا نه استخبارات هغه پخواني استخبارات. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو احصایه وکړئ چې څومره مثلا په پوځ کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي
مننه کوم. متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغسې د پاکستان خوا ته ورځي او موږ همیشه دغه طرف چې دی دا داسې دی چې د افغانستان په قضیو کې د بحث وړ یو طرفي. د سیاسي چارو یو بل شنونکی سید سادات را سره د ټلیفون له لارې وصل دی، نه د سکایپ له لارې نه دی. سادات صاحب، تاسو بحث ته وروسته را یو ځای شوی، د تاسو فکر باندې پاکستان که دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنۍ کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چاودنو مسؤلیت اخلي یا فعالیتونه دي، دا په پاکستان کې د استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اصطلاح ملاتړ کیږي، ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی؟ طالبانو کوم دسې غټ زیان پاکستان ته راجع کړی دی، کوم دسې لوی تاوان یې ور اړولی دی چې هغوی وغواړي یوه بله ډله را پیدا کړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمنو درنو میلمنو ته، په بحث کې او ستاسو پروګرام لیدونکو ته. ګوري، د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دې خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغې ته په کتو باندې باید دا په څرګند ډول ووایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې د ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده، او دا یوازې اوسنی نظام سره نه ده چې یوازې اوسنی نظام حاکمانو سره دوی ستونزه لري. هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقي غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خو داسې ویل کیږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې د طالبانو، لکه ته دوستانو وویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوه، خو راځئ که داسې ومنو چې د طالبانو ملاتړ یې کوه، طالبان یې راوستل په افغانستان کې جمهوریت ونړاوه، ملي بیرغ یې ښکته که، ملي اردو له منځه ولاړله، نو له دوی سره د ما خبره دا ده چې اوس مخالفت یا په څه شي کې دی؟ تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې په زرګونو، د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه ګذاري وشي، په مدرسو باندې کیږي، له دغسې یو نظام نه پاکستان ویره په کوم ځای کې لري چې داعش پسې راوستی؟
ګوري، کله هم چې د دې نه مخکې په اصطلاح مجاهدین راوستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه، د افغانستان ټول امکانات، وسلې، زیرمې او ټانکونه او تیاری په اصطلاح ټوټې ټوټې کړو، پاکستان ته ورسپاره، دغه کار اوسني حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزولی چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو لپاره، دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بنان هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو په پام کې نیولو سره روزي لیدي، او تاسو ته چې درلیږلی دي د دې لپاره چې تاسو باید وران کی، ټوټې ټوټې مو کی، سره ومو ویشي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شول. په زمن کې په تیر 15-40 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې پر پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کیږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډیره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دا حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې، کار دروازې بندې کړي دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلاً هلته ناست. له بده مرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولی، ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکړه چې دا هغه طالبان نه دي چې په اوله دوره کې راغلي وو، دوی تغییر کړی دی.
مننه، خو زه همدا خبره کوم. فکري صاحب، تاسو صبر راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې همدغه سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټې واځي سرحدونه بنې حساب وو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې تراشي دوی په سیور شي یا زنجیر واخلي. عموما ملي ګټې د هواد په اورتیا د لکټر لګه د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی. یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي فکر کوي چې دا وسنی نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي.
خپل اولادونه د مکتب را ګرځوي، د تعلیم را ګرځوي، هغه دې په دې وتوانېږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته وکړه، زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیایي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی. چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه شوي دي، ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي، دا معنا نه دی چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه یې اغوندي. او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ دا منورین هم تر ډېره حده پورې د حکومت هغه خبرې بېرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په یو مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي، هغه ملک په هیڅ وجه نه شي کولای.
فکری صاحب ما پسې دا وخت را کمېدو دی، زه دوه پوښتنې نور هم کوم، لنډ لنډ ځوابونه راکړه. یو پوښتنه مې دل تاسو نه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلېدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد ته توجه ونه کړي، د خلکو حقوق ته توجه ونه کړي، یو قانوني حکومت راوستلو ته توجه ونه کړي، د داعش لپاره زمینه برابره ده. یعنی دغه اوسم د روسانو دغه تشویش چې دی، د خپل د ایرانیانو هغه یا د نورو هغه دی، ته د بینوي ټولنې چې دی، زه فکر کوم موجه دی. یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمینه د کار او د ژوند برابره نه کړئ، داعش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخه مویل بیا نه تکراروم، موږ باید د خپل حکومت ناکامیو ته توجه وکړو. دا که اوسنی حکومت که پخوانی حکومت او ووایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان یې دغه کمزوری کمی نسی، په افغانستان کې نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقي راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کې، بیا کېدلی شي دا نور شان خود په خود حلېږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کې، او موږ منورین هم د خپلو حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسېږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نورو اچوو.
راسخ صاحب تاسو ته راځم، لږ لږ به ځوابونه را لنډ کړو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي؟ تاسو مخکې ویل، نور هم ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي؟ آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
مشر خو هماغه یوه خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روایي که نه روایي. مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یوه ډله یې نرمه، هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس راټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې د رسم پېژندنې لاره هم ورکړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله یې فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم، مګر دا کېدای نه شي همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کلي ته غورځوي، دا داعش زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډلې، دا افغانه
طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کوي که چېرته د دین خبرې وي که چېرته د هیواد خبرې وي، نو موږ د طالبان له لیدل چې وایي موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا یې کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځوي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګورې په څرګنده زه ویلی سم د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی کې هغه لاره، هغه تندروانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګورې عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګورې د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ سو د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه ړنګ همدغه چړنګ سو، د مجاهدین نظام چړنګ سو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي، او هغه اختلافات تاثیراتو چې مجاهدین ړنګ سو، بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت ړنګېدل د دوی خپل منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت ړنګ سو، او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې عزیزانو، دا زه ویلی سم طالبان هم چې ړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي، او دا به یو تحول ته لاره خپلوي. او ګورو هېڅ امکان نه لري که چېرې د قدرت د تقسیم خبره شوله، نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کوي؟ فقر، بدبختي، بېسوادي، دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله.
مننه، سلامت اوسئ. زه به وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو. خلافت اعلان که نیمه برخه د عراق را خپله کړه، نیمه د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې که څه هم په غزه او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه که هغه داعش پورې اړه لرله، القاعده پورې، خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خواته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې و. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریې او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومې ده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي، داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نو ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال یې په افغانستان کې؟
ګورې دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه فکر کوم چې ډېر ښه یو لږ یو ډسپوزیشن یې راکوي، هغه په دې مانا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ زموږ حاکمان تر اوسه هغه هر څوک دي ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی کاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي کاغه منطقوي اوسېږي، که خورا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکنی شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي، په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نکوم چې سوریه کې به ډېر ژر حالات د څه کوم خاص تمول پاتې ولر شي. زه فکر کوم چې چې اوسه پورې دې اوار د مخه د چمنګ وایو چې په سوریه کې ثبات امن شو او اوس حالات زی ثبات په سوریه کې ډېر زیات کړي چې نو را پاتې دي چې حل نه شي. هغه د کردانو مسلې دي چې هغه د همدغو ډلو حسابونه دي چې هغه د شیعه ده چې هغه د ایران لاسوهنې دي. هغه په چې ټوله هغه یعنې هغه څه چې بنیادي موږ فکر کوو لا ډک شوي نه دي، عین حالات په عراق کې دي. یعنې دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلی چې بیا فکر د یو دوی د طبیل المدت ثبات څرک منطقي وګوره. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت ته مخه کړې ده، نوي حالات رامنځته کېږي، نوي معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هېڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عین حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا، خو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغې ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارتونو کار کیږو او دلته به نورې لوبې هم رامنځته کېږي چې هغه به زموږ ستاسو د وطن او د خلکو
ډېره مننه کوو. له تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه وروستۍ پوښتنې له خپلو پاتو مېلمنو نه کوم. راځمه ښاغلي سید ته، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونۍ حمله کې چې پرونۍ نه بله ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول، دوی به م ویل چې موږ مثلا وسلوال په نښه کړي، امریکایان مو په نښه کړي، اردو مو په نښه کړي. خو دغسې کسان موږ او تاسو پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګې برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای عمومي، د اوسنیو واکمنو ته څه پکار دي او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای او تر اوسه یې غفلت کړی دی، چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم را ولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطاني غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي او هماغه جګړې پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسایډ په مټه. نو دغه جګړې پروژه دوی ډېر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کې ځان، حتی جبهې جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ خوشحال شول. څو ځلې مثلا په دې اخرو کې بمبار وکړو تیارې په وسیله، چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی. او د دوی نور خپله په کور دننه کې چون ستونزې زیاتې دي، کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه راوغوړي، نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه پکار دي څه کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلي شي، کار اهل کار ته وسپارل شي، او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي، دا غي پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میمزار ما ټوله زما ته د پای ټکه کې دي. دا ترخه تجربه چې دا 13-15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړه، او دوی باید نه وای کړی څو ځله دوی ته په مختلفو مرکو کې ما دا یادونه کړې وه، او دوی بیا تکرارا هغه اشتباهات وکړي چې تیرو نظامونه کړي او دوی په خپله په اوله دوره کې کړې وه.
مننه کوو له تاسو نه. راسخ صاحب، تاسو هم کلن ځواب راکړئ، وخت را پسې راکم دی. وسنی واکمن څه کولی شي؟ تاسو د یو اوږد تاریخ کیسه وکړله چې کله بل ځای نه زده کوي، له تاریخ نه زده کوي، حکومت هم شموله کی، خلکو ته خپل حقونه ورکي، او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې، او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی، څه پکار دی؟
بله،
ګوري اولیر قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبرۍ او د دولت جوړولو د پاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول او او دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې مونږ غونډیانو سره څه وکړو مونږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پر نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راډیره شي او د خپل کور سره جوړ کړو دا قان سیال کو دغه زمونږ په ګټه دی نه چې دا چې مونږ د نورو په فتواو باندې خپل وطن د تباهۍ په لور روان وو او
مننه مننه فقیر صاحب ظاهرا اوس په افغانستان کې د سیخکاری چې یو عام خلک دی یو ملایان دي لکه طالبان دی حکومت په توګه دوی په غونډو کې ته ولسی خلک نه ګوري که دوی کوم ورځ لمانځي خپل دوی ناست وي لکه مونږ شاعران چې په یو غونډه کې ناست یو بشیر وایي یو څو شاعران به نور ورته ناست وو لکه څنګه کیدلی شي بالاخره چې دغه وسنی سیستم او نظام پرته له دې چې جنګ وشي په داسې یو سیستم بدل شي چې واقعا د افغانستان د ګټو استازولي وکړي او دغه چاودنې انفجارونه د خلکو مرګ ژوبله د هر څه پای ته ورسیږي پوښتنه غټه ده جواب لنډ غواړم فقیر صاحب
زه دا وینم زه په خپله په طالبانو دا ایمان نه لرم چې دوی د اصلاح سي او زه په دې عقیده یم چې موږ افغانان دریم خط هغه چې نه په طالبانو پورې اړه لرو او نه هم په پخوانیو رژیمونو پورې هغوی باید د دریم الټرنیټیو د دریم بدیل د جوړولو په لټه کې سي موږ باید نور و عرب تک شي نه نو زموږ منورین یو لوی غلطي دغه ده چې موږ عموماً و عرب ته ناست یو موږ باید د دننه څخه کاره شروع کړو د لاندې څخه کاره شروع کړو خپل خلکو ته آګاهي ورکړو او دا ورته وایي چې دغه خلک چې اوس پارک ناست دي دا د دوی درد نسي دوا کولی د دوی غم نسي خوړلی موږ هغه خلک چې دریم خط دی دریم جهت دی هغوی باید نور د دغه امید څخه چې دا به اصلاح سي دا به بیا داسې جوړ سي بیا به موږ داخل سو یا به موږ سره دوی سره کار وکړو د دغه خو به تیر سي بلکې په خپله د یو الټرنیټیو د یو بدیل په جوړولو په لټه کې سي زه فکر کوم چې لاره نشته
مننه کوم متاسفانه چې وخت را پسې راخلا شو زه له ټولو قدرمنو میلمنو نه چې د نومونو د اخیستلو لپاره یې را سره وخت نه دی پاتې مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړ
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دب دو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن اسوام اومی نکڑل مغرورانو تاوز رونا چی داڑ کی اسی شوی بول اوچ سا ناکرل ما تھا غد اورو زندی رونا کہا تو پلکنا بڑی پاما وکڑی ماجی کڑی دی دخل کو
لار کوله تو افسوس سیاد می واد کل وزرونه you
شعر باندې وای